شمدین.
تشکر. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم ستړي مشئ. زمون غږله ازادي راډیو څخه اوري. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې به د ورکو شو عزیزانو خبرونه واورئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې چې تفصیلي وروسته راځي، راغلی چې د مدیترانې په سمندرګي کې 400 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل شول. او ایمانوئل ماکرون نن یکشنبه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه وفاداري لوړه وکړه. خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای د هیواد وضعیت په کتو اړتیا د چې پامنیتی او پوځي قانونو له سره کتنوسی. د لغمان سیمې چارواکي وای چې د وسلوال مخالفانو په یوه حمله کې 15 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کابل ښار په یوه لسمه ناحیه کې د اختطاف کوونکو یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای د هیواد وضعیت په کتو اړتیا د چې په امنیتی او پوځي قوانینو له سره کتنه وسی. تاج محمد جاهد چنن یې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې په کانفرنس کې خبرې کولې. ول حالات ته په کتو چې د پولیسو په قانونو کې باید اصلاحات راسي.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی
په پوزی برخه کې د نافذه قوانینو ځینې برخه له اوسنۍ حالاتو سره برابرې نه دي. نو د هیواد روانو حالاتو ته په کتو باید پکې بدلونونه راشي، څو د نوې ټکنالوژي په ګډون د نورو زیاتونو سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
در علوم او ټکنالوژي په توګه در حل مشکلات مو واقع کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، وظیفوي غفلت او نورو بېلابېلو جرمونو په لاس لرلو تورن دي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په یوه حمله کې 15 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه مهال د مرکز مهترالام اړوند د عمرزیو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هوان مرمۍ د توغولو له امله رامنځته سوې ده. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي هغه تورونه چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار په امنیت قومندان لګول سوي باید په اړه یې خپل دریځ روښانه کړي. د دغه جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې ویل د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د دغه ولایت په امنیت کې کلیدي رول لري. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد علي مزیدیار چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
از تمام زندان های افغانستان اینا نظارت
میکنند. دوی د افغانستان له ټولو زندانونو څخه څارنه کوي. دوی باید په خپل وغه غږ پورته کړی وای او اوس په چې په یو ځلنی په یو ځل کلنی راپور خپروي. ما له خپل نظره دا راپور د شک وړ دی. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په شکنجې تورن کړی او سپارښتنه یې کړې ده چې محکمې ته د راغ کلسي. خو د کندهار امنیت قومندان په هغه باندې لګول سوي تورونه بې بنسټه بللې دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کابل ښار په یوه لسمه ناحیه کې د اختطاف کوونکو یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ریاست له لوري نن په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د نیول شویو کسانو په ډله کې یوه ښځه هم شامله ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دغه ډلې شاوخوا 23 ورځې وړاندې د پریسا په نوم یوه 15 کلنه ماشوم اختطاف کړي او بیا یې پاکستان ته وړې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې اختطاف کوونکو د پریسا له کورنۍ څخه 1,95,000 امریکایي ډالر غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې له ټوریزم ضد هڅونه ولې تر مالی چارو پورې د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. شی جینګ پینګ د څرګندونې په پیکینګ کې په هغه غونډه کې وکړه چې د 9 هیوادونو رهبرانو په کې برخه اخیستې ده. دوی د چین د هغه تجارتي پلان د ملاتړ لپاره جرګه سوي چې شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د پیکینګ نړیوال نفوذ زیات کړي. د یوه کمربند او یوې لارې په نامه دغه پروژه چې د ورېښمو د لرغونې لارې د پروژې تازه کول دي د اول وار لپاره په 2000 لسمه د کال کې مطرح شوه. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د سرمشریزي په پیل کې په خپل وینا کې ویل
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان لټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د 15 اساساتو پر رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي. چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي، خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي.
د چین ولسمشر له دې پروژې سره د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې ژمنه وکړه چې مرستې چین د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې په مرسته له افریقا، آسیا سره تړل کیږي. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه د ریشتر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې 2 کسان مړه کړي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې له کبله ډیر کورونه زیانمن سوي دي. زلزله د خراسان شمالي ولایت په بوجنور ښار او شاوخوا سیمو کې سوي ده. اسنا خبري اجنس راپور ورکړی چې زلزلې یوه ښځه او یوه نجلۍ مړې کړي دي. د اجنس په حواله په دې لړ کې 370 کسان ټپیان سوي او د سیمې څه باندې 40% کورونه زیانمن سوي دي. روس له هغه چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندې و ازمایه، د روسیې ولسمشر او د هغه چې نوی سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ تر کتنې وروسته د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل دواړو مشرانو په جزئیاتو د کوریا ټاپو وزمه پر وضعیت خبرې وکړې او د کړکیچ پر زیاتېدو یې خپل اندېښنه څرګنده کړه. د جنوبي کوریا او جاپان د چارواکو په حواله دغه توغندۍ چې په 1.5 ساعت کې څه باندې 200 کیلومتره مزل وکړ، څه باندې 2000 کیلومتره ارتفاع ته ورسېد، وروسته د جاپان په اوبو کې ولګېد. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تصور نسی کولی چې روسیا به د شمالي کوریا د میزایلو په وروستۍ ازموینه خوشحاله سوي وي. بلخوا د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن خبریالانو ته وویل
د نړیوالې ټولنې له سختو خبرداریو سره سره شمالي کوریا یو وار بیا بالستیک توغندۍ واسمایي. دا د منلو وړ مسئله نه ده. موږ په دې اړه سخت اعتراض څرګندوو. د شمالي کوریا د میزایلو پرله پسې ازموینې زموږ هیواد ته ستر ګواښ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک څرګنده سرغړونه ده.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې د شمالي کوریا پر ضد د لاکلکو بندیزونو غوښتنه سوې. پرون د مدیترانې په سمندرګي کې 480 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل سول. دوی له شمالي افریقا دغه خطرناک سفر پیل کړی و. د وو کسانو مړی پیدا سوي دي. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د 4 عملیاتو په لړ کې 440 پناه غوښتونکي چې په وړو کښتیو کې سپاره و ژغورلي دي. او د اروپا پولیس یا یورپول وایي د هغو کسانو د موندنې لپاره په نړیواله سطحه د تعقیب عملیات پیل سوي چې په وروستۍ ستره نړیوال انټرنیټي حمله کې لاس لري. یورپول نن ویل چې په دې انټرنیټي یا سایبري حمله کې په څه باندې 150 هیوادونو کې تر 2 لکه ډیر کسان زیانمن سوي دي. بلخوا ایمانویل ماکرو نن یکشنبه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداري لوړه وکړه. 39 کلن ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کیږي. د تشریفاتي مراسمو پر مهال د پوځ جنرال بونیو پوګا ولسمشر ته د ویاړ د ستر نشان د ورکړې پر مهال وویل
Monsieur le président de la République.
د فرانسې د جمهوریت شغلی ولسمشر موږ تاسو د لژن ملي ویاړ د نشان د مستحق په توګه پر رسمیت پیژنو. ماکرون چې په خو د اقتصاد وزیر او په بانکداری کې هم تجربه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان امنیتي او پوځي قوانین بیا کتنې او اصلاح ته اړتیا لري.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی با اوضاع منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر د ډیلی میل هغه راپور رد کړی چې د نوموړي د پانګې پاړه خپور کړی دی. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ملا رسول او ملا هیبت الله د جګړه مارو ترمنځ نه خطه شوې ده.
بالخصوص هغه باندې چې څنګه وکړ
او په نړیوالو راپورونو کې به واوري وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندی وازمایي د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی د افغانستان امنیتي او پوځي قوانین بیا کتنې او اصلاح ته اړتیا لري. تاج محمد جاهد د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې روانو حالاتو او شرایطو په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د پولیسو اړوند قوانینو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون غړي بیا په قوانینو کې د اصلاح او بدلونونو ترڅنګ د قوانینو نو په پلی کېدو هم ټینګار کوي. نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي روانو حالاتو او شرایطو ته په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راسي او دغه قوانین د وخت او خلکو د غوښتنو سره سم عیار سي. تاج محمد جاهد د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس ته په وینا کې وویل که د هیواد امنیتي وضعیت په کتو په پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راسي نو ګټورې پایلې به ولري.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی
په پوځي برخه کې د نافذه قوانینو ځینې برخې له اوسنیو حالاتو سره برابرې نه دي، نو د هیواد روانو حالاتو ته په کتو باید پکې بدلونونه راشي څو د نوې ټکنالوژۍ په ګډون د نورو زیاتونو سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
در علوم او ټکنالوژي په توګه در حل مشکلات مو واقع ګرځي.
خاغلی جاهد ویل پولیس ته قانون پلي کوونکي دي او قانون باید په ټولو وګړو یو شان پلی سي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر چې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د بشری حقونو څخه د سرغړونې په یو شمیر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکیل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکیتوب او د عامه پوهاوی نه لرل دي. اغلی سمار وویل چې د بشری حقونو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي سي او دوی په یاده برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړی چې له مخې به یې پولیسو ته د بشری حقونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون مسؤلین د پولیسو په قوانینو کې د اصلاح او بدلون ترڅنګ د قوانینو په پلي کېدو هم ټینګار کوي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزای وای د پولیسو هغه جنرالان او منصبین چې لخپل دند څخه نه وړه ګټه اخیسته او په فساد کې ښکیل دی باید ورسره قانوني چلند وسی.
هغه جنرالان چې ناشته هغه ډالرو ته پته مده قانون نه شولانی کړی هغه باید محکمه سی، هغه باید عدلی او قضایی ارګانونو ته روان سی. هغه چې هغه څوک چې قانون ته د درناوی نه لري او قانون دی درځان چې ته بولی هغه باید دند سلیری سی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسیون مشر میرداد نجرابی وای د پولیسو په قوانینو کې بدلون د وخت اړتیا ده، خو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین او منصبین لومړی باید قانون په ځان پلی کړي چې په ټولنه کې خلک په دوی اعتماد پیدا کړي. ښاغلی نجرابی وای د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت باید هغو پولیسو پر وړاندې چې له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کوي جدي اقدام وکړي او دا ډول افراد باید د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې قانون یو شان پلی سي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غکل آزادی رادیو څخه اورئ. د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبې په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دینی عالمانو مرموزی وژنې د سیمې د استخباراتو کار دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دینی عالمانو ژوند ورته خاص اهمیت لري او په دې برخه کې پولیسو ته لازمې سپارښتنې هم شوې دي. نورحال د اکرام الله اکرام په راپور کې
ورسله هغه چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول وژل شول. د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندیښنه څرګندوي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړي نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي. نو هغوی غواړي چې له دوی نه متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام ته بقا ورکوي هغه له بینوي شي.
دی وایي د سیمې استخباراتو ځکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پورې کړی چې د افغان حکومت مشروعیت وګواښي او هغه غږ چې دینی عالمان یې د جګړې پر ضد کاروي غلی کړي. د روانې مئی میاشتې په اومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بله پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د روانې میلادي میاشتې په نهمه نیټه د چاریکار ښار په عیدګاه جومات کې وشوه، لامل یې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه بیا د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانکزي وژنه وه. نوموړی تېره جمعه په رڼا ورځ د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې پخوا هم یو شمېر دینی عالمان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دا یې د هېواد د دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول هڅې هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتي تدابیرو په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روښانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید د دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو پراتونکي کې لورته پیښو مخنیوي وشي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ملا رسول او ملا حیبت الله د جګړمانو ترمنځ نښته شوې ده. نور حال سیمې څخه د ازادي رادیو خبريال داود تپان را کوي.
د پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت مرکز ګردیز رباط سیمه کې د ملا هیبت الله او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ نښته شوه. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال توریالی عبدیانی ازادي رادیو سره د ټلیفون پر کرخه وویل چې 13 شپه نا وخت د دې ولایت رباط په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خپل منځي نښته کې لستنو ته مرګ جوړ لاوخته. خو له سیمې څخه ازادي راډیو ته یو شمېر کسانو د ټلیفون پر کرخه د نوم او غږ نه خپرېدو په صورت کې وویل چې په دې جګړه کې نږدې 60 کسو ته مرګ ژوب لاوختي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي دي چې دوی 13 شپه د رباط په سیمه کې د حکومت په محلي پولیسو برید کړی او د یو قومندان په ګډون یې ګڼ شمېر پولیسو ته مرګ ژوب لاړولې. خو حکومت د دوی دغه ادعا بې بنسټه ګڼي. وایي د دوی ترمنځ په خپل منځي نښته کې یو شمېر وسلوالو ته مرګ جوب لا وختي.
ازادي راديو لا ونه ترو و ورزه پونه کې
اوس هم ورزو. د اقتصاد نړۍ یو خبر ته یو گزارش ته په بخنی سره د چین لخوا د یو کمربند یوې لارې په نوم د وریخمو د لرغونی لارې د رغول لپاره په ستره پروژه کې د شاملو لږ تر لږو 9 هیوادونو مشران په پیکینګ کې راټول شوي او د دغه پروژې پر عملی لارو چارو خبرې کوي. افغانستان چې له دغه سترې پروژې څنګ ته شوی د سوداګرۍ او صنایع وزیر په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان ګاونډ پاکستان چې د دغه پروژې یو مهم دهلیز له خاورې تیریږي او تر اوسه یې د چین په لسګونو میلیاردو ډالرو ژمنې ترلاسه کړي، له د غونډې یوه ورځ مخکې په سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نوي تړونونه له چین سره لاسلیک کړل. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
پاکستان له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ نوی تړونونه لاسلیک کړل. دا پر هغه 500 میلیارد ډالرو سربیره چې چین له دې هیواد سره د ورېښمو د نوې لارې د رغولو لپاره ژمنه کړې نوی تړونونه دي چې پیکینګ او اسلام آباد د شنبې په ورځ لاسلیک کړل. د چین د یو کمربند یوې لارې سترې پروژې چې اساس یې په 2013 کال کې ښودل شوی او دا هیواد د آسیا له نورو هیوادونو او له اروپا او افریقا سره نښلوي یوه اساسي لار له پاکستانه تیریږي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز کې د اورګاډي د پټلۍ او سړکونو شبکې او د انرژۍ بنسټیز تاسیسات شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل یو کمربند یوه لاره پر دې ټینګار کوي چې اقتصادي جغرافیې ته باید پر سیاسي هغې یا جیوپولیتیک لومړیتوب ورکړل شي. د چین ولسمشر شی جین پینګ چې دغه پروژې لپاره د 143 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې دغه غونډې ته په پرانستونکي وینا کې له هغو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د ورېښمو د نوې لارې په دغه د یوه کمربند یوې لارې په پروژه کې شامل دي د 8.1 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. شی جین پینګ وویل دغه پروژه د اروپا او افریقا په ګډون د ټولو پر مخ پرانستې ده. د چین ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې دغه پلان د دې هڅه نه ده چې ګواکې چین غواړي پر نړۍ خپل نفوس پراخ کړي. هغه زیاته کړه موږ د یوه کمربند یوې لارې په پروژې سره هغه د دښمنانو تر منځ د لوبې زړه لار نه پرانیزو بلکې د همکارۍ او ګډو ګټو لپاره یو نوی موډل پرانیزو. د یوه کمربند یوې لارې په پروژه کې 15 هیوادونه شامل دي او د چین پرمختیایي بانک د هغې د شاوخوا 900 پروژو لپاره 890,000 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د چین د ورېښمو د نوې لارې اساسي دهلیز له افغانستانه نه تیریږي بلکې د فرعي دالانونو له لارې ورسره وصل کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د دغې پروژې اهمیت په پام سره افغانستان په اوس وخت کې د اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د یوه ترانزیت هیواد په توګه یو ښه فرصت له لاسه ورکړی، خو دوی بیا هم هیله مند دي چې په اوږد مهال کې به افغانستان بیرته خپل اساسي موقف ترلاسه کړي. چین پر دې سربیره تر اوسه په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د په سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. په بیکینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی اسوشیټډ پریس آژانس ته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پراختیا په ترڅ کې د سوداګرۍ مالونو د انتقال لپاره د اورګاډي یوه شبکه چې د افغانستان بلخ ولایت د منځنۍ آسیا له لارې له چین سره نښلوي په 13 اگست میاشت کې پرانستل شوه او هیواد له چین سره د اورګاډي د شبکې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو او د نوري فایبر په شبکو کې د پانګونې په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د یو کمربند یوې لارې په اړه د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر او د بنسټیزو تاسیساتو په چارو کې د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار ګډون کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې غونډې ګډونوالو ته په پرانستونکي وینا کې وویل د کورنیو تولیداتو د ساتنې پالیسي نړیوال اقتصاد ته ګواښ متوجه کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د څو محدودو لویدیځو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې د ایټالیا، هسپانیا او یونان صدر اعظمان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دې غونډې ته د سپینې ماڼۍ یو سلاکار استولی دی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر په متحدو ایالاتونو کې د شنبې په ورځ د ورېښمو د دغې نوې لارې په اوږدو کې له مرکزي آسیا پولو سره د چین د لویدیځې برخې له اوسیدونکو سره د چین د حکومت د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقونو ډله وایي چینایي چارواکو په شینجن کې د پراخ پاڅون د مخنیوي لپاره چې ښایي د دغې پروژې په وړاندې ستونزې راپورته کړي په سیمه کې څار او پر خلکو فشارونه زیات کړي دي. د چین د دغې نارامه سیمې اکثره اوسیدونکي ترک ټبري اویغور مسلمانان دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بې بنسټه وګڼل. د دغې جرګې ځینو غړو د یکشمې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل جنرال عبدالرازق په تیرو څو کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتونو لخوا ډول تورونو لګول د هیواد او سیمې پر امنیت ناوړ اغیز کولای شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
مشرانو جرګې له حکومت او وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنیه قماندان لګول شوي تورونه وسیړي او د مسالې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل په وروستۍ څو کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د دا شان تورونو لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
ما قطعاً طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبس نیست.
مونږ په یوه محبس کې هم د ظلم او زورونې پلویان نه یو او هیڅ یو محبس له نظره لرې نه دی. د افغانستان او د بشري حقونو نړیوال کمیسیون نه د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري، نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګېدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قماندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول وهل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایي شوک او داسې نور شکنجه د شکنجه ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قماندان له آشنا رادیو سره په مرکه کې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټی ګڼلی دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطعه ګڼي. هایګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ټول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قومندان او کابل کوم قومندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلي تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن په خوست کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ضد واکسین درې ورځې ملي کمپاین پیل شو. نورحال له خوست څخه نجیب الله لو خیل راکوي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم څه باندې درې لکه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه لږ وي د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې په یاد کمپاین کې به د وزیرستانیو کډوالو ماشومانو ته هم واکسین تطبیق شي. د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د درې ورځنی کمپاین په اړه وویل
په دې کمپاین کې به موږ درې لکه 14,000 هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونه ټیټ وي د پولیو دوه څاڅکیه واکسین د موږ د واکسینو د ټیمونو لخوا تطبیق شي. دغه دوه څاڅکیه واکسین د موږ تاسو ماشومان د دایمي معیوبیت نه ژغوري او خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د موږ ماشومانو وجود ته داخل شي دا به په دایمي ډول معیوب وي چې بیا د درملنې وړ ناروغي نه ده او د جامع د اوږو بار به وي.
په خوست کې د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې درې ورځو کې به د واکسینو ټیمونه هر کور ته ورشي. خو که کوم کلی وړه سیمه له واکسینو پاتې کیږي نو د دوی ټیمونه به د راتلونکي جمعې په ورځ پاتې ماشومانو ته د واکسین ورکولو لپاره ورشي.
دغه د پولیو ملي کمپاین دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، حتی غیر از ماشومان بیا د جمعې په ورځ هم واکسین کیږي. غوښتنه مو د ټولې ټولنې څخه ده، د ماشومانو د میندو پلرونو څخه چې کله چې زمونږ د پولیو د واکسینو په خاطر باندې واکسیناتوران دروازه په دروازه کور په کور تاسو ته درځي، نو هر ماشوم چې لوی ورځ څخه عمر تر 15 کلونو پورې دی په حتمی او ضروری ډول دروازې ته راوباسي ترڅو چې دغه خطرناک دایمي مایوبونکي او حتی وژونکي ناروغي څخه د تل لپاره پامان وي.
په خوست کې د واکسینو د برخې مسؤلین وایي که څه هم په یاد ولایت کې د واکسینو لپاره عامه ذهنیت جوړ دی او کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین تطبیقوي. خو په وزیرستان یو کډوالو کې لا هم خال خال خلک شته چې خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو ډاډه کوي. بلخوا دیني عالمان ماشومان ته د واکسین ورکول روا بولي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. مولوی محمد عارف عرفان په دې اړه وایي،
د واکسینو د رواوالي لپاره اسلام څېړنې کړې دي، نړیوالې فتواګانې موجودې دي، علماو په دې باندې فتوا ورکړې چې واکسین حلال دي. هر یو ماشوم ته د علاج لپاره باید خپل میاندې پلرونه په خپل وخت باندې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په خوست کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د ښه ذهنیت باوجود هم د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ په برخه کې خواوشا ولس نیم سوه تنه ماشومان د واکسینو لپاره لپسې کمپاینونو پاتې دي. خو چارواکي وایي چې هڅه کوي ډېر ژر پاتې ماشومانو واکسین ته لارې چارې عمومي.
قدرمن اوریدونکو، د همدې راپور په خبرېدو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې، رحمت الله افغان په سټوډیو کې د لنډ خبرونه وړاندې کړې.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایي د هیواد وضعیت په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو له سره کتنه وسی. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په یوه حمله کې 15 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي هغه تورونه چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار په امنیه قومندان لګول شوي باید په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار په یوه لسمه ناحیه کې د اختطاف کوونکو یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. په ایران کې د ترکمنستان پولیس د څېړمه د ریختر په مقایسه 15.1 درجه زلزلې 2 کسان مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. روس ته له هغه چې شمالي کوریا نن یو بلاستیک توغندای وازموي، د روسي ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وازمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. او ایمانوئل مکرون د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. او اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزي احمد زئی چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان کرکټ لوبډله به تر 15 ورځنی کمپ وروسته د ویس اندیز پر لور روانه شي. د کرکټ بورډ مرسل عزیز الله فضلی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویس اندیز له لوبډلې سره د لوبو په خاطر اوس مهال په هند کې تمریناتي کمپ لري.
دا یو خورا مهم سیریز دی، ځکه چې یو مشمس کې مشغول لوبډله تمرینات لپاره هندستان ته استولې ده او د هندستان به ان شاء الله ولادت دی مغه سفر کې دی وشتل.
د تیرسې شنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د ویس اندیز سره د 3-5 اوریزه او 3-40 اوریزه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا افغان ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جون پر 2 نیټه له ویس اندیز سره خپل لومړی 40 اوریزه سیالۍ ترسره کړي. د فورسال ملي لوبډله د فورسال په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف نن د تایلند پر لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول علي کاظمي نن ازادي راډیو ته ویل چې د سیالۍ سبب په تایلند کې پیلېږي او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به 15 ورځې پر لپسې لوبې ولري. نوموړی وایي چې افغانستان د سور په 16 له بورنی، په 20 له مالیزیا، په 28 له عراق، په 29 له تایلند او په 30 له بحرین سره لوبه لري. د فوټسال آسیایي سیالۍ 11 ورځې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه والنسیا اسپانیول ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه راز اوساسونا گرانادا ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغه سیالۍ په لړ کې نن شپه الویس له سلتویګو سره او اتلتیکو بلباو له لګان سره لوبه لري. دغه شان ویاریال له دیپورتو او ریال سوسیداد به له مالاګا سره لوبه وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو له مرزي احمد زئی واوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو اوس هم یو دوه نړیوال مطالب د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه نړیوالو جدي اندېښنې ښکاره کړې دي. دغه هیواد د یکشنبه په ورځ یو لرې واټن ویشتونکی میزایل وازمایي چې د جاپان په سمندرګي کې په نړیوالو اوبو کې لوېدلی. دا چې کومو هیوادونو د شمالي کوریا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه څه غبرګون ښودلی، سفیولا ستانکزي پاړه ریپورت جوړ کړی.
روسیه، جاپان او چین د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دمیتری پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لری وټن وشتونکي میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکیچ زیات شي. د پوتین ویاند چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکیچ په لیو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابيږي، خو دا واری ټینګار کړي چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجی زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښه وي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کار یې د جنوبي کوریا او ټول نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این د عامه اړیکو مسؤل یون یانگ چن وویل
پوکانه میزایل پرسایه ده
مونږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یو جدي ننګونه ده.
کنګیوکی کیوتاناندګو مارشماشاسمیدا
شمالی کوریا د یک شمې پورس لری واټن وشتونکو میزایل و ازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل وروسته د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمې جاپان او په لری ختیځ کې د روسیې سره پولی لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په همغږي به د شمالی کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغه نن په ټوکیو کې خبر اعلان ته وکړ چې د ملي امنیت سلاکار یې خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د شمالی کوریا د بالستیک میزایل په توغولو ټلیفوني خبري کړې دي. جاپان مده متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا په نږدې همغږي کې معلومات ورزوي او د شمالي کوریا په اړه به پریکند عمل وکړي. موږ به همدارس له روسیې، چین او نړیوالې ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالي کوریا وهڅو څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم عمل وکړي. شمالی کوریا یو میاشت مخکې هم د یو میزایل د توغولو هڅه کړې و چې هغه واری هڅه ناکامه شوې وه. د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د چارواکو په باور شمالی کوریا د اټومي سروکو د انتقال وړ میزایل ازموي چې دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک نقض دی او د ټولو له غبرګون سره مخ کیږي.
د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه د سفیولا ستانکزي ریپورت ته غوږوي. ایران او سعودي عربستان په سنګال کې د مذهبي نفوذ لپاره هڅه کوي. تفصیل د ملالۍ بشیر پراپور کې.
د سنګال په تر ټولو عالی سیمه کې د المصطفى پوهنتون یو څانګه فعالیت کوي او شیعه مسلمانانو ته د یو شمیر مزامینو تر څنګ د نوي ټکنالوژي زده کړې هم ورکوي. د المصطفى پوهنتون د دې څانګې رئیس یو ایرانی دی او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي عکس یې د خپل دفتر پر دیوال ځړولی دی. د سنګال د مصطفى پوهنتون په دې څانګه کې چې کوم مزامین ورته ویل کیږي په هغو کې د ایران د تاریخ او کلتور، اسلامي ساينس او فارسي ژبې مزامین شامل دي. د دې پوهنتون محصلان وړیا ډوډۍ او مالی مرستې هم ترلاسه کوي. دا پوهنتون په صوفي مذهبي اکثریت لرونکي سنګال کې د شیعهګانو یوه بیلګه ده. په سنګال کې ډیری مسلمانان صوفي اسلام مني چې ډیر آرام او غیر سیاسي اسلامي لاره ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه 15 میلیونه نفوس لرونکو هیواد کې چې له 1.5 تر 500 شیعهګان لري، ایران د مذهبي نفوذ لپاره هلته د زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې خبریال قدرت شهیدی د ایران د اسلامي رژیم هڅو ته په اشاره وایي نه یوازې په سنګال کې بلکې د نړۍ او سیمې په ګڼ شمیر هیوادونو کې ایران ورته کارونه کوي.
جمهوری اسلامی ایران در زمان آیت الله
دی وای جمهوری اسلامی ایران د آیت الله علی خامنه ای په وخت کې دا مسأله مطرح کړې و چې اسلامی انقلاب باید صادر شي. په لومړیو کلونو کې د دې کار لپاره اقدامات کول چې په تدریجي توګه ووسول، خو د محمود احمدی نژاد د ولسمشری د دورې پر مهال دغه فعالیتونه زیات شول او المصطفی پوهنتون له هغو ادارو څخه دی چې اصلا د دې کار لپاره تاسیس شوی. اوس هم په 500 بهرنیو هیوادونو کې څانګې لري. ایران په ځینو هیوادونو لکه سومالیا، افغانستان، لاتین امریکا او د سیمې په ځینې نورو هیوادونو کې نورې ادارې او موسسات جوړ کړي چې ځوانانو ته د شیعه اسلام د قوانینو د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا د جمهوری اسلامی ایران د رژیم هڅې یوازې د مذهبي نفوذ لپاره دي که ورسره نور اهداف هم لري؟ په 2010 کال کې د نایجیریا په لاګوس ساحل کې د ایران د وسلو یو بار ونیول سو چې سنګال پرې شک کاوه چې د دغه هیواد یاغیانو ته لیږل سوی وو. د سنګال پلازمینې ډاکار له ایران سره هر ډول روابط د موقت مودې لپاره قطع کړل. په 2018 کال کې المصطفی پوهنتون ته ځانګړې سوې بودیجه شاوخوا 24 میلیارد ریاله ده چې د 4.5 میلیونه ډالرو په برابر ده. د سنګال صوفي مذهبي وایي چې دوی له سیاست لیرې دي، خو سلفیزم او وهابیزم د سنی مذهب سخترځې لارې ګڼل کیږي. سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او کویت په سنګال کې د سلفیانو لپاره جماعتونه تمویل کوي او تر اوسه یې لسګونه میلیونه ډالر ورته ورکړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د ملالۍ بشیر د همدې راپور په خپرېدو زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو او مطالبو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د ورکوشو وځوانو خپرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړې ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه ته ورڅو چې داونی ورسته ولیدي. البته په لومړي سر کې یو شزیر لرو چې د هلمند ګریش کولس ولې څخه د یو دوست پیغام را رسیدلې او یو لاسکلن هلکه پیدا کړی دی، نو خپلوان او کورنۍ کولای سي له دې ورور سره اړیکه ونیسي. د دې پیغام به وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسه سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الګتی چې عمر یې د لاس یا ایولس کال دی، تقریبا دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټان دی. د کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمایه دي زمو سره تماس ونیسي. 0 1 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمیره د روشن ده 0 1 9 2 2 2. دغه شمیره ته چې زنګ ووهي چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو خبرونه اوري. که د دې هلک په څیر تاسو هم په خپلو سیمو کې یو څوک موندلی وي او یا په خپل ورک دوست پسې ګرځئ، نو کولی سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ به ستاسو پیغام خپور کړو. شمیرې مو دا دي.
په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس هغه پیغامونه راخلم چې تاسو خپل ورک دوستان پکښ لټوي. لومړی د یوې مور خبرې اورو چې په خپل زوی پسې ګرځي او نشانه یې داسې وایي. دی خپل نوم نه دی شودلې. بلیا
سلام علیکم، زما یو زوی احمد الله نمیزي د عنایت الله زوی دی، تقریبا 14 کاله عمر لري. دا اته میاشتې کېږي د کوره له درکه دی. اسماعیل ما چې موږ ته نه کېږي کار، مسلمان ورته معلوم په اړه معلومات لري، موږ ته د ټلیفون پر نمبر زنګ ووهئ. د جګ الکتری د رنګ ژر او سپین دی، بورې سترګې دي، دغه نشانې د کار مسلمان ورور ته معلوم وي او یا یې په اړه معلومات لري، دغه نمبر ته دې زنګ ووهئ. ډېر سرګردان وي، ډېر ضروري ار مسلمان ورته کې معلوماتي په دغه نمبر کې زنګ ووهئ. او د ازادي د رادیو ته مې دا ایمیل دی چې زموږ پیغام اتمی نشر کړي.
ګرانې خورې، ستاسې پیغام مو نشر کړ، خو تاسو خپل شمیره اورېدونکو ته نه ده ویلی چې څوک په کومه شمیره زنګ درته وهي، خو له هغې شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسېدلی زه به یې ووایم. 003 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی، 0 6 6 1 2 0 6 2. که هر چاته پایدغی نشانه کم چوک معلومه، نو لطفاً دی پا دیش میری زنگوهی چو داغ مور خپل زوی تو رسیجه. لپکتیا تخیه یواری کلرو چی یو حلک پا خپل ارور پسی گردی لده بای وارو.
السلام علیکم، زن جبلا خان خبری کوم دا پکتیا ولایت دی پکتیا ولایت نهان دی رانی کتی مولی دا دیوان یو ارور دی شی دایا رام انداز دا ارکساوی دا اوکی چا با منات وی تو دیش مره داره که منی سیزی سی پر واسه و واسه لیخ پینزه پینزوس یو نوی پینزه پینزوس اره زل بیا سی پر واسه و واسه لیخ پینزه پینزوس یو نوی پینزه پینزوس لازادو راژیو ندیره منه نکوم.
ستاد خام منه نکوم پدی هیله چی ارور مجرد جر پیداسی نورو پیغامونو تا هم ارزو.
سلام علیکم، ده بسم الله ده کندهار ولایت سه خبری کوم چې زما زی ده کندهار کلالی نمیږي د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړې دي. هر ورور که د دغه هلک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي. 0 5 2 3 3 9 4 8. په مینه الله توفیق.
له کندهار دغه ورور د خپل زوی په اړه ویلي چې په ازادي راډیو کې دوه درې ځله خبرې کړې دي، خو نشانې یې نه دي ویلي چې څو کلن دی او یا نورې نشانې چې که زموږ په آرشیف کې وي چې بیا یې ورته نشر کړو. په دې هیله چې په خپلو پیغامونو کې بشپړ معلومات ورکړي.
السلام علیکم، غلام رسلم د کابل د پولیسو څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی، تقریبا نه کاله مخکې چې د درو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره مړ شوی دی. ته دا اوسه پوری هیڅ درک دغه په اړه کې نه لرم. که چې تاسو دغه په اړه کې معلومات یې نو موږ یې زنګوي. او څو ورنۍ ما تقریبا د درې میاشتې چې دغه پولیسو څخه زه د اړه د ازادۍ ته پیغامونه ورکوم، هم په پښتو باندې هم په پښتو باندې خو یې زما پیغام نه دی نشته او نه پوهیږم څه علت دی. حضرت باندې ما ګور از پر کیسه ما بس خبر کوم ما زه نه رسیدا نه کال چې کوم یو د غرونی مو کال او ولې دا په یم نه نشم چې په دې په څه راځه چې کوم د راځو از صدا لرم چې دا ما پر مون نه شته او کچی یې څو څه معلومات ولې په دغه لمبات ما په دې سفر 78 28 31 802. نمبر یو ورځ ته را ومه سفر او خدایش 28 28 802. بل ارزونه درم بخښه سلامو دې موږ سره په تاسو ورسېد سلام.
السلام علیکم، زمانه مامیر ده تکاون دوتانه يم په پاکستان د مسندغه تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو د تر زوی سلمی عبدالله د عمر څوار سکاله ده، د حسن خان زوی ده. د مسلم هغه د دی مکتب په لورې روان و چې بیا په لارې نادرکه سوی د مکتب ته م نه ده تللی. نادرکه سوی ده که هر چا ته د ده په هکله معلومات یې د عبدالله په هکله عمر څوار سکاله ده، نو موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. 0 3 1 9 1 5 2. شمېره یې ځل بیا تکرار 0 3 1 9 1 5. نو که هر چا عبدالله پیدا کوي او پر موږ یې زیری وکړي، ځکه مور یې ډېره ناروغه ده، که هر چا دا زیری په موږ وکړي خپله شیرني به مو.
السلام علیکم،
زبیا هم لورتو ځانو په برخ کې بیا هم زه پر لا خوشال خلم د بلوچستان نه زه هیله لرم چې دا زما پیغام به خامخا راتلل شي نو زما چې کوم دی هغه د ترورېدي چې ورک دی هغه دا دوه نیمې د رلي ورور دی نو که څوک بیا هم په اکړه معلومات لري د شل پنځه شل کاله کېږي چې ورک دی زه هیله کوم چې دا زما پیغام راته نه شي راغلی صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر یعنی یو دلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر یله کوم ځکه پیغام خامخا راته راځي کوم ځار کله تاسو په تمه ناشې کې کوم ځای د امید او ناامید کې د پیغام د نشردو په یله
ګران وروره ستا پیغام د تخپور کړ تاسو ویلي چې ازادي رادیو تاسو پیغامونه نه خبروي دا پروګرام د همدې پیغامونو لپاره جوړ دی شای په ټلیفون اړیکه کې به ستونزې و یا به مو پیغام ثبت شوی نه وو خو په هر صورت ټول پیغامونه چې مشتره رسیږي حتما خبرو نور دوستان ته هم ورزو چې په خپل ورکو اساسانو په فکر دي
السلام علیکم یاده ویره دو ټول کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم وا سلامه زه د شهزاد ولبل سواله د منګال ولایت نه خبرې کوم ما یې چې اباسي چې تاسو سرخست وطن دوست په نامه ده دا تکاله کیږي چې ورښه وي دې په حق لا چې علامه معلومات دي د انساني په هغه له مخې ډبل شریمي لري تکاله کیږي چې په نهار کې ورښه وي نو که چې دا چې علامه معلومات دي مړی په ځوان دي یا دې مړی دې ځوان دي نو په مالا خبر راکړل کی راکړي او یو بل نوم هم لري چې وطن دوست ولاد عبد الله خان باشنده کندهار چې په غوښته نامه باندې پاسپورت جوړ کړی دی نو که په دې نامه باندې چې پیدا کړو موږ اول راکړي او که وطن سرحد ولاد ګل خان ولایت ننګرهار ولسوالي شیردار نو په دې ډول نامه باندې که چې پیدا کړو یې په غلطه نامه باندې پاسپورت جوړ کړی دی او یو په خپل اصلي نامه باندې پاسپورت جوړ کړی نو که دې په بیا هغه باندې چل یې دې په اړه مړ او ځواندي باندې معلومات وي نو موږ خبر راکړو چې السلام علیکم
د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه مو د دوست پیغام اورید او دی ورور هم خپل شمیره نه د ویلې چې کای ورکسوي عزیز چاته معلومه نو په کوم شمیره د تزنګ وې زه په هغه شمیره درته وایم لکه مت چې مشت د پیغام را رسیدلې دی 003 چې د افغانستان کوډ دی و اته و و 33 اته یو نه خبرونه ته د مارکو
سلامونه او نیکی هیره در ازادی رادیو کارکونکو او دیدونکو ته وایم زما یو اکا چې پنځه څلوېښت کاله کېږي چې د روزګان د ولایت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه نه درک شوی د مفصل ګرځېدلې دي دا مکان یې نیږي چې وخت معلومات رالی د کلي ولایت د کلي بچی ته نو دا موږ معلومات وکړي معلومات نه راته وشو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالینا خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریکدم زما یو ورور چې رحمینوم ده او پر رحم الله باندې مشهور ده تقریبا یو کال کیږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرګه شوې ده هر مسلمان ور ته پته یې یا هغه आवाज ما په خپل اورینو د الله رضا د باره دی په دغه شمیرو سره اړی کوونی شي شي پر واویا دواویا اته سوا پینځاتیا یو بل شمیره ده شي پر وا هوا اته سلور وا دری دری اته شپږ شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر واویا دواویا اته سوا پینځاتیا د ازادي راډیو نه هیله ده چې دا پیغام خپور کړي السلام علیکم
بلې السلام علیکم برلې ساحل هم د کونړ ولایت نه
زما یو د ترور زوی دی چې تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. واته ته معلومات دي نو په دې شمېره کې زموږ سره اړیکه ونه شي. اړیکې شمېره 0 5 5 5 5 5 4 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 5 5 5 4 تر بیا د خدای په امان.
بلے السلام علیکم ز صاحب جان خپلواکم زلمند ولات لشکرګه شارز خاص د پیغام د پرزم د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیکی له احترامات وړاندې کوم. بعد سلام از موږ یو شناخته دی د عبدالحاجی په نامه دی د سنا مکازوی دی د باقی ورور دی د هلمند ولایت د باباجی د سیمې اوسیدونکو دی. تقریبا 8 کاله کیر خپل کور څخه نظاره کوي د کورنۍ جنجال په خاطر د کور څخه ورک شوی دی. نو که چېرې دې زما د غواز خپله اوري یا د څوک د ده په اړه معلومات لري د عبدالحاجي په نامه دی نو په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. لطفا 0 5 5 5 5 9 اړیکه یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 5 9 نو تاسو خدا غیل کوم چې زما دا پیغام حتما نشر کی لکه چې کور ورونه ټول کښنه کور ته پاتې دی. هم دوی وایي 8 کاله کېږي نظر کړتو دی خپل کور څخه. نو کورنۍ ټول سره په مشکلاتو په دغان جساو سره اخته ده. وسلام په احترام.
زه د دې زمایدان ولسوالۍ د ټغري کلي اوسېدونکی یم. موږ نه یو وړ کې ورک دی د 14 کلو دی. شنې سترګې دي سوري سار دی که چاته په لوس ورغو په دغې شمېرې ته زنګ ووهي 0 5 0 5 3 0 که چاته په لوس ورغو 1,00,000 افغانۍ زموږ له مخه کېږي.
السلام علیکم جان بس زغم تخین نیوزن د کندهار ولایت میزان والی ما ور دی یا جان نیوز مشهور په ناګن دی چې اجازه دی او چې تاسو معلومه چې پاکستان د غوړدل دی راغې کندهار راغلی دی چې اجازه تاسو معلومه په دغه شمې دی مسلمان ګوي
له کندهار څخه محترم ورور استاسو پیغام نشر کړ خو هیله دا چې تاسو چې کله په خپل ورک دوست پسې ګرځئ نو باید خپل شمیره هم اعلان کړئ څو نور اوریدونکو وکولای شي تاسو سره اړیکه ونیسي. لکه شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی دا ده 0093 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 4 2 9 3.
بله السلام علیکم زه جاوید افغانم د لوګر ولایت نه مې اړیکه نیولې. ما یو د ترور زوی دی چې دا 3 کاله کېږي ورک شوی ده. پیروز نومېږي کارډ چاته معلومات دی په دغې شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 8 8 3 3 2 دا شماره بیا یو ځل تکراروم 0 5 8 8 3 3 2 مننه کوم د ازادۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دما ورور رکده چې نور محمد فنامه ده د مقر ولسوالۍ ده د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ ده. نو دا یو نیم کال کېږي چې دما ورکده. نو هیڅ پته نه دی مرګ سره کومې ځوان سره ته نو په دې حق له باندې کتا چې چا دلې وي د یا خپل باندې ما غزوري. نو دا دما د ټلیفون نمبر ته دې خپل باندې زنګ راته وهي. دما د ټلیفون نمبر د 0 8 8 9 1 4 ټلیفون نمبر یې ورته کړم 0 5 8 9 1 4
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زه عبدالکریم یم د پکتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خالیخیلو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ماما دا لس ولس کار کړی چې ورک شوی دا عبدالغفار نمیزی کچیر چاته معلوم یی نو مختدی فدیش میره باندې زنګ ووږي 0 5 1 9 3 0 1 5 0 5. یو دلګا دا شماره تکراروم 0 9 1 5 0 5. نو کار چاته معلومی یا د خپل د دماغ غږار وین او خدای دې وکړي چې لمر سره زنګ وي به دې شماره باندې او یو بل د شماره د دې شماره به هم تاسو ونه سي صفر او پنځنوي صفر نصر دوه سوه یو څلوېښت خدای په امان وسلام.
الو السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دا دوه نیم کاله زیات کم کېږي چې د کوره څخه نادراکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په هکله هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا خلک پېژني نو د مهربانۍ د مخې دې په دغه نمبر و ماته زنګ ووهي. شپر اووه سو دېرش دوه سو درې پرسو ونیوی. لمبر یو وار بیا تکراروم، صفر اووه سو دېرش دوه سو درې شپږسو ونیوی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا پېژني نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. دغه مې اووم و اتم وار دی چې ازادي راډیو زما پیغام نه ثبتوي. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام ثبت کړي. موږ ډېرک په ده پسې تشویش کوو. وسلام.
مننه کوم محترم ورور چې موږ ته پیغام راستولای. ازادي رادیو هر هغه پیغام نشروي چې موږ ته رسیږي. نو په دې هیله چې ورک عزیز موږ ژر تر ژره پیدا سي. ل خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې تاسو د پیغامونو په ترتیب کې همکاري راسره کوي. ساعت 5